سلور بجه شوی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې د بین الافغاني خبرو لپاره د ټاکل شوی پلاوی خزینه غړي وای له طالبانو سره به د ښځو د اساسي حقونو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې له وروستیو هڅو به خبر شئ او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 130 واوښت. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبان په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. او په ایران کې د کرونا ویروس له کبله په 13 ساعتونو کې 112 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي تر اوسه په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته کسانو 141 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امنیت روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دوشنبه د ورځې په سهار په کابل کې ویغونډې ته وویل چې ډیری دغه پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوې.
د نن ورځې امروز د حدود 141 واقع مثبت د سرتاسر افغانستان ثبت شده. متاسفانه که تعداد واقعات بیشتر در ولایت هرات بوده. دیروز در حدود 24 واقع مثبت در ولایت هرات تثبیت شده و یک واقع جدید هم در ولایت بدخشان مثبت تشخیص شده که جمعا در حدود 141 واقع.
نوموړی زیاتوي چې تر اوسه 4 کسان په افغانستان کې د دغه ویروس له امله مړه شوي چې دغو کسانو د نورو ناروغیو مخینه هم درلوده. د شغلي فیروز په خبره تر اوسه د 15 کسانو درملنه هم سوې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر له خلکو وغوښتل چې کرونا ویروس او د دغه ویروس خپراوي د مخنیوي په برخه کې د امنیت روغتیا وزارت سپارښتنې جدي ونیسي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. د زابل د والي وند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په ارغنداب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې شپږ افغان سرتېري پکې وژل شوي دي.
دا چې زمونږ امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې وو، د وسلوالو طالبانو دارو یو بریدي په شاوتم بو او بل مقابل دوی ته درنه مرګ ژوبله واړوله. په تاسف سره په دغه جګړه کې زموږ شپږ تنه د ملي اردو سربازان په شهادت رسیدلي.
شغلی سیال د طالبانو د تلفاتو دقیق شمیر یاد نکړ. بلخو د هلمند والی وین عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې دوه افغان سرتېر وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بادغیس د والی وین نجم الدین برهاني هم ازادي راډیو ته د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو د برید خبره کړې ده. د شغلی برهاني په خبره دا برید د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی چې د خبره یو پولیس افسر پکې وژل شوی او دوه نور سرتېر ټپیان دي. دغه چارواکي طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې ته اړولو ادعا کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کشف شوی دي. د دغه وزارت په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امونیم نایتریت په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی و. دغه موټر د غوریان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو لاسته لوېدلی، خو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د وخت په اړه څه نه دي ویلي. د دغه وزارت چارواکي وایي د دې موادو په کشفولو سره په هرات ولایت کې د لسګونو ترهګریزو پیښو مخه ونیول شوه. زموږ غلاز د رادیو اوري. په ایران کې د کرونا ویروس له کبله په 13 ساعتونو کې 112 کسان مړه شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر 2015 تنو ته ورسید. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن د مارچ 10 د ایران دولتي تلویزیون ته وکړه. د جهانپور په خبره په ایران کې د یاد ویروس د مثبتو پیښو رسمي شمیره هم 1,415 تنو ته لوړه شوې ده. ښاغلی جهانپور وایي په 13 ساعتونو کې په دې هیواد کې 3,169 پیښې ثبت شوې دي. نوموړي له ایرانیانو یو ځل بیا وغوښتل چې په کورونو کې پاتې شي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کرونا ویروس سخت ځپلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې هغه فدرالي سپارښتنې چې له خلکو غواړي په کورونو کې پاتې سي د اپریل تر پایه یعنی دیرش ورځې نور وغځول. د دغې تنفسي ساري ناروغۍ له امله تر اوسه په ټوله نړۍ کې نږدې 4000 کسان مړه سوي دي. ولسمشر ترامپ د یکشنبې په ورځ په واشنګټن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل
We will be extending our guidelines.
نوی وی موږ خپل دستور العمل د اپریل تر دیشمه غځوو څو د وایروس خوریدل ورو کړو. د سیشنبه پر ورځ د مارچ یو دیشمه به موږ په دې اړه پلانونه نهایی کړو او د امریکا خلکو ته به خپل مقررات د مرستو جزئیات او ستراتیژي برابر
کړو.
ولسمشر ترامپ زیاته کړې چې د کرونا وایروس له امله مړینې به په متحده ایالاتونو کې په دوو اونیو کې تر ټولو لوړې اندازې ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې له هغې وروسته به د مړینې اندازه راکمه او دی هیله من دی چې د پام وړ کموالی به پکې راسي. د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په ټول امریکا کې په کرونا وایروس یا کووید-19 له 140,000 زیات کسان اخته سوي دي او د مړو شمېر یې نږدې 2500 کسانو ته رسېدلی دی. او ازبکستان د دې هیواد د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت وځنډول څو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي سره مرسته وسي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې نن ویلي چې ټول هوایي ډګرونه دې سر له نن څخه د اپریل تر شلمې پورې خپل فعالیتونه ودروي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې بل طالبانو سره د خبرو لپاره د ټاکل شوی پلاوی د خزینه غړو خبرې واوري چې وای له طالبانو سره به د خزو د اساسي حقوقو په اړه جدي خبرې وکړي. په دې اړه د خزو د حقوقو له یوې فعال سره خبرې کوو.
فکر کوم چې جمهوري نظام ساتل د ټولو نه مهمه خبره ده او دا جمهوري نظام د قانون اساسي او مهمه برخه ده.
د کورونا وایروس په اړوندو مسایلو کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ورښتونو را روانه څپه په هیواد کې د دې ناروغۍ د سرایت لپاره ښه نه ده. او د ننګرهار له والي سره د کورونا وایروس د تشخیص لپاره د نوي جوړ شوي لابراتوار په اړه خبرې کوو.
زمونږ د ختیځ ولایتونو د والي صاحبانو ترمنځ همغږي ډېره ښه ده، تماس سره لرو. همدارنګه د صحت عامې رئیسان هم یو بل سره تماس لري.
نړیوال مسایل او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ځینې ښځینه غړي وایي په بین الافغاني خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي. په دې پلاوی کې د 5 ښځینه غړو له ډلې حبیبه سرابي او شهلا فرید نن ازادۍ راډیو ته ویل چې که څه هم دا خبرې ښایي ژر مطلوبه نتیجه ورنکړي، خو دوی غوښتنه کوي چې بین الافغاني مذاکرات د داسې تنظیم شي چې مثبته پایله ورکړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
له طالبانو سره بین الافغاني خبرو اترو لپاره د افغان حکومت له لوري د ټاکل سوي مذاکراتي پلاوی یو شمېر خزینه غړي وایي که څه هم تمه نه لري چې دا مذاکرات به زر پایله ورکړي، خو هڅه کوي چې طالبانو ته د سولې لپاره قناعت ورکړي. د دغه پلاوی یوې غړي او د سولې علي شورا مرستیالي حبیبې سرابي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ خو ډېره تمه نه لرو چې په نږدې میاشتو کې دا مسایل حل شي. دا وخت ونیسي او مذاکره ذاتن یو ډېره اوږدمهاله پروسه ده. آنچه که مهم است برای ما حقوق شهروندی افغانستان است که حقوق شهروندی در تحت نظام جمهوریت مسائل زیاد مربوط به اون میشه، مسائل مثلا رای دادن و رای گرفتن و یا یکی خود کاندید کردن و مسئله آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینا از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنا.
میرمن سرابی وایی تر دې دمه له طالبانو سره د حکومت له لوري د خبرو اجنډا مشخصه سوې نه ده، خو دغه پلاوی به په ګډه یوه کره او اغیزناکه اجنډا جوړه کړي. له دې سره دغه پلاوی بلغړې شهلا فرید وایي دواړه لوري دې هڅه وکړي چې دا مذاکرات زر تر زره پیل او جګړه پای ته ورسوي.
خواست کل افغان ها همی است و خواست ما هم همی است که هر چی زودتر مذاکرات آغاز شود.
د ټول افغانانو او زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دغه مذاکرات پیل شي. په دې مذاکراتو کې به خامخا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ شو، خو هڅه به مو ده چې طالبانو ته قناعت ورکړو، ځکه افغانان د جګړې قربانیان دي. زما غوښتنه د دواړو لوریو له مذاکره کوونکو همدا ده چې په ملي کاملا بین الافغاني او آرامه فضا کې دغه مذاکرات ترسره کړي.
میرمن فرید وایي طالبانو سره د افغان ښځو په استازیتوب د ښځو د تعلیم، کار کولو، سیاسي او ټولنیز مشارکت او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په حقونو به خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوري د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر اعلان سوي پلاوي طالبانو مخالفت ښودلی دی. دغې ډلې د شنبې په ورځ اعلامیه خپره کړه چې پکې راغلي وو د حکومت لوري جوړ شوی پلاوی ټول شموله نه دی، خو افغان حکومت بیا تیره ورځ وویل چې طالبان د پلمې نه جوړوي او د دغو مذاکراتو لپاره دی دوی هم خپل پلاوی اعلان کړي. د حکومت لوري په دغه یوست کسیز پلاوی کې د پنځو ښځو حبیبه سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی، شهله فرید او شریفی زرمتی نمونه شامل دي.
و موریدل چې له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ځینې خزینه غړي وای په بین الافغاني خبرو کې بل طالبانو سره د خزو پر اساسي حقونو جدي خبري وکړي. خدا مېرمنې باید له طالبانو سره په خبرو کې د خزو د حقونو په اړه کوم مسایل مطرح کړي. په دې اړه بیا هم فیروزی عزیزی د ولسی جرګې لغړی او د خزو د حقونو لفعال شینکی کړوخیل سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلې ده چې په دې اړه د باسونو موضوعات به کوم وي.
مهم ده چې افغان حکومت له طالبان سره په کومه اجنډا باندې خبرې کوي. زه فکر کوم چې هر باندې اجنډا یو ملي مسله ده او دا باید جدا هغه حیات چې د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي نو باید په کلکه ورڅخه دفاع وکړي او تاسو مقابل ته د قناعت ورکړي، ځکه چې تاسو مقابل بالاخره افغان ډله ده په هر مسله باندې چې خلاف نظام جنگیږي، خو بلاخره د هغوی قناعت ورکول او بهتر اسانېدل د خلکو دي. راځو په ډېر مهمه چې زما په اند د ښځو له دیدګاه څخه ده، اول خو د خپله جمهوري نظام ساتنه ډېره اړینه ده، ځکه چې په جمهوري نظام کې د هر چا حق حقوق خوندي ده او هر څوک په قدرت یا په حکومت کې راځي هغه به د انتخاباتو لاندې ځینې په خاطر فکر کوم چې جمهوري نظام ساتل د ټولنه مهمه خبر ده او دا جمهوري نظام د قانون اساسي او مهمه برخه ده. که چیرې موږ وکړای شو مغه موارد باندې په اساس په تفاهم ورسیږو نو بیا به د هر چا حقوق خوندې وي. راځو په دې کې چې د پندو ښځو استازیتوب زما لاندې په دې خاطر مهم ده چې اقل د ښځو اواز ولته وي. هغه نگرانیانه چې ښځې لري یا هغه وړاندیزونه چې ښځې لري یا هغه اطمینان چې ښځې غواړي چې حاصله کړي باید ښځو د ښځو په نمایندګي بل علاوه د ملي مسایل نه د ښځو ځانګړي حقونه ونډه پیاوړتیا او په راتلونکي نظام کې د هغوی هغه معناداره ونډې په خاطر باید دوی هلته غږ پورته کړي او استازیتوب وکړي. د کچو زما په ان باندې هیڅوک د چا استازیتوب نه شي کولای یا د ښځو استازیتوب نه شي کولای بغیر د ښځو نه. نو دا به سوي چې زموږ خویندې هلته په پوره ډاډ باندې لاړ شي، ځکه چې افغان ښځه د افغانستان نیمایي نفوس ده او دا خپله ځانګړې اړتیاوې لري او د دې حق حقوق ده چې خپل ځان لپاره تصمیم ونیسي او کومه لاسته راوړنه چې موږ تر اوسه په لرو هغه وساتل شي او لا پیاوړی شي. نو دا ډېر مهمه ده چې د جمهوریت نظام ساتنه ډېر مهمه ده او په څنګ کې د هغه موارد په اساسي قانون کې د افغانستان د اتباع اساسي حقوقو په اړه باندې خبرې کوي، ځانګړي تور باندې د ښځو په خاطر باید هغه څخه په کلکه دفاع وشي.
بله، تاسو مخکې په خپل خبرو کې د ښځو د مانادار حضور په اړه خبره وکړه، څه فکر کوئ دغه پنځه میرمنې چې په دې مذاکراتو کې به ګډون وکړي دا په پرختیا هم مانادار او سیاغه ډول چې لازمه ده، کوم مسایل چې مهمه دي چې باید له طالبانو سره په خبرو کې مطرح شي دوی به هغه مطرح کړي او استازیتوب وکړي؟
خب په هر حال په اصطلاح دا د راډ کلډو ورکړې خبرې اترې به روانې وي. مطمئنه ان چې طرف مقابل با خپل مقاومت کوي ځکه په دې مسایلو کې دا څه په دې باندې چې افغان ښځو نه تنها چې دا پنځه میرمنې بلکې زموږ له ټول هیئت نه دا انتظار ده چې هغوی سره په همغږي مشترک له ټول موارد څخه باید هغه وکړي، په استقلال وکړي او دفاع وکړي. یعنې دا صرف ځانګړی د دوی حق حقوق نه دی بلکې پسلا هغه د دوی سیاسي حضور په دې هیئت کې دا مهمه و چې یو څوک زموږ د نمائندګۍ وکړي او حضور ولري او نور هم اوسره ودرېږي او په بدون د شک د میرمنو په کولای سي استازیتوب کې او نور ګروپونه دي فعاله ګروپونه چې د ښځو موجود دي په افغانستان کې د افغانستان له ګروپ ګروپنه له دوی سره په تماس کې وي او په سره دوی سره په سره تخنیکي همکاري او معلومات دوی ضرورت لري او به سره شریک کوي یعنی ټول مسئلات ځانګړي دي ته نه د متوجه بلکې د فکر کوم د یو سکسي حیاته متوجه ده چې باید دوی مشترکاً هر باندې اجنډا او خاصتاً د افغانستان د ښځو حقونه او همدارنګه د جمهوریت نظام ساتنې باید مشترکاً دفاع وکړي.
د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل وچې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له طالبانو سره په بین الافغاني مذاکراتو کې د ښځو د حقونو پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
زموږ غږ له آزادي رادیو واوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي لپاره هڅو ته کتنه کوو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ورښتونه په ټولنه کې د کورونا وایرس سرایت چټکولی شي. د دې وزارت ویاند وایي کورونا وایرس په سړه او مرطوبه هوا کې ژر له منځه نه ځي. د عامه روغتیا وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر روانو څلور ورځو کې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کړی دی. په دې اړه خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه تازه اندېښنې وروسته له هغې چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په شپاړسو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل وکړ، اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي وروښتونه سړه او مرطوبه هوا د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره زیاته زمینه برابروي. د دې وزارت وین وحیدالله مایر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مرطوبه هوا مساعده ورته دغه چې په مرطوبه هوا کې ویروس په جنبی اجسام باندې لکه ستوې سخت لکه عمر وکي. هغه تخمین چې وایل شوی د درې ورځو نه تر نه ورځو ده، نو د خپل سطح کې چې هوا مرطوبه ده زیات وخت پاتې، اما دا چې هوا ګرمیږي دا تاثیر کوي په نه کوي نه، صرف رطوبت ویل دي دا تو سړن لاندې ده چې څه تاثیرات پی وکي.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د غندښنې څرګندوي چې تیر ورځ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویل د روان لمریزې میاشتې د حمل له لسمې نیټې څخه تر دیارلسمې پورې به د هیواد په شپاړسو ولایتونو کې سخت بارانونه وشي او سیلابونه به راووځي. هرات، اروزګان، پکتیا، خوست، زابل، دایکندي، غزني، پکتیکا، لوګر، کونړ، غور، هلمند، فراه، کندهار، کابل او وردګ هغه ولایتونه دي چې دغو بارانونو سیلابونه اټکل پکې شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې لخوا دغه شان ویل شوی چې شپاړسو نور ولایتونو بامیان، سرپل، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، لغمان، فاریاب، بدخشان، پنجشیر، بغلان، بلخ، تخار او ننګرهار ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو کچه کم اټکل شوې ده. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی هم په ټینګار سره وایي چې ورښتونه او مرطوبه هوا د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره ډېره مساعده ده او په کار ده چې خلک د عامه روغتیا وزارت لخوا سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي.
کورونا وایرس چې په سړه هوا کې یا د ژمي او د پسرلي په موسم کې د دې د تکثر یا د زیاد یا د انتشار زمینه ډېره مساعده ده، نو دا خطر هم شته چې د بارانونو، د باد او برېښنا او د باد او طوفان په ذریعه کېدلی شي چې په وسیع ډول باندې دا خپور شي او ډېر انسانان اخته کړي.
د ډاکټر شاولي په خبره که څه هم د ورښتونو سره په هوا کې ټول موجود امراض له منځه ځي، خو برعکس د څېړنو پر بنسټ کورونا وایرس په سړه او مرطوبه هوا کې ځان خوندي ګڼي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 141 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 4 کسان مړه او 5 روغ شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د ثبت شویو پیښو زیاته برخه په هرات ولایت کې ده. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې په جلال آباد ښار کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د تشخیص لپاره نوی لابراتوار په یو شفت کې د ورځې د 100 کسانو د تشخیص ظرفیت لري. ښاغلی میاخیل وایي د لابراتوار چې پرون یکشنبه د عامه روغتیا د وزیر لخوا په جلال آباد ښار کې پرانستل شو، د ټولو ختیځو ولایتونو لپاره جوړ شوی. په ختیځ زون کې تر اوسه د کورونا وایرس و مشکوکې پیښې ثبت شوي چې یوه یې مثبته ده. له ښاغلي میاخیل سره د دې لابراتوار د جوړېدو په اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې لابراتوار د ظرفیت په اړه ترې پوښتلي دي.
ده د کورونا د تشخیص مرکزونه یوازې اول په کابل کې جوړ شو، دویم په هرات کې جوړ شو، او دا دریم مرکز دی چې په ننګرهار کې جوړ شو. اوس فعلا د دې ظرفیت تقریبا 100 کسه ټیسټونه دي ورغلي کولی شي، او که چیرې ضرورت وي نو دا بیا تر 300 پورې پورته وړلی شي، چې یا 200 پورې چې دوه شفته کار وکړي. نو اوس فکر کوم چې دا کفایت کوي، او کرونا تس هغه وخت کېږي چې علائم د مرض نه ښکاره شي. داسې نه ده چې هر سړی هلته لاړ شي او خپل ټیسټ وکړي، هم چې ډاکتران یې ریکمینډ کړي او په آخره کې چې هغه علائم ښکاره شوي وي بیا ټیسټ ته ورځي.
څومره په وسایلو باندې سنبال دی والی صاحب دغه مرکز؟
چې د کرونا ټیسټ کوم سرټیفیکیشن چې ورکوي هغه WHO ورکوي، او ان ټیسټ په کابل کې کیږي یا نورو دنیا کې کیږي، هماغه دلته نتیجه ورکوي. نو د پرون نه بل پرون هغه ټیسټ دلته وشو او نتیجه هماغه د کابل په شان وه، نو دا سرټیفاید دغه دی.
جناب ولی صاحب، تاسو ویل چې دا د ختیځ په کچه باندې دی دغه لابراتوار، که درته وایي چې د ختیځ ولایتونو ترمنځ د مسؤلینو ترمنځ څومره په دې برخه کې همغږي موجوده ده چې دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې؟
زمونږ د ختیځ ولایتونو د ولی صاحبانو ترمنځ همغږي ډېره ښه ده، تماس سره لرو. همدارنګه د صحت عامې رئیسان هم یو بل سره تماس لري. پرون هم د صحت عامې رئیسان د کونړ او لغمان دلته وو، د وزیر سره مکتل، نو هر همکاري چې وي یو بل سره کوو. نو د کورونا وایرس خو سرحد نه پیژني، او مشر کشر هم نه پیژني، غریب مور هم نه پیژني، نو وزیر او عادي سړی هم نه پیژني. نو دا په ټولو یو عمومي آفت ده.
بله جناب ولی صاحب، که ده هم راته وایي چې د ختیځ په کچه باندې اوس کوم ولایتونه چې دي تر اوسه پورې څو مشکوکې پیښې ثبت دي او څو مثبتې پیښې ثبت دي؟
وو پیښې مشکوکې چې هغه کې یو مثبت ختلې ده. نو دا کوم چې ارقام دي ما ته راکړي چې هغه یو په لغمان کې ده او دا نور شپږ په ننګرهار کې دي. نو ننګرهار کې دا یو مثبت وختله، دا مثبت چې ننګرهار کې موخته دا د لغمان نه تل راغلی و، اوس بیرته لغمان ته تللی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ او د هغې ترمنځ مشترک دی. نو ټولې وختي ټسته شوي دي او دوی مثبت ختلی دی، او دا ټسټ مخکې به مونږ کابل ته لېږل. نو کابل ته چې لېږي وخت پکې زیات تېرېده. نو اوس چې دا مرکز دلته جوړ شو، نو بیا مونږ کولی شو 2 ساعتو کې نتیجه واخلو.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل و چې په ننګرهار ولایت کې د ختیځ زون په کچه د کورونا وایروس د تشخیص د نوي لابراتوار په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په کونړ کې دیني عالمان وایي چې کورونا یو ساري او وژونکې ناروغي ده. نو مسلمان ته پکار ده چې د ځان او ټولنې د ژغورنې لپاره د اسلامي اوامرو ترڅنګ د روغتیايي کارکوونکو توصیه هم عملي کړي. دوی وایي که داسې ونشي نو په لوی لاس به خلک ځانونه او ټولنه د هلاکت کندې ته وغورځوي، چې دا کار د دوی په وینا اسلام منع کړی دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري اوروي.
په کونړ کې دیني عالمان وایي د اسلام مقدس دین د هرې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نظافت د ایمان جز ګرځولې. د دوی په خبره چې اوس په نړۍ او هیواد کې د کورونا وایرس خله لګولې، نو ټولو هیوادوالو ته پکار دي چې د اسلامي اوامرو په نظر کې نیولو سره د صحي کارکونکو لارښوونې هم عملي کړي، څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وژغوري. مولوی نجیب الله حقیر په خپلو خبرو کې وویل،
موږ سران په دې مکلف یو چې د دغه تعاون نه د خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل چاپیریال وساتو، او د دې باعث نه ګرځو چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. موږ ځان په خپل باندې د هلاکت کند ته ورنرتو. زمون کورونه هم د سړي چې په یو کوټه کې 15 کسان څه بولو، که یو پیاخته تا ټول به پیاخته. پاغه سفارختونه باندې چې دین کې دي، پاغه سفارختونه باندې چې اداره کوي، پاغه سفارختونه باندې چې صحت کوي، پاغه باندې عمل وکړو.
د حقیر په خبره که څه هم چې حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره هوټلونه خونځي او پوهنتونونه تړلي او په یو شمیر ښارونو کې ګرځبندیز هم اعلان کړی، خو بیا هم یو تعداد کسان د حکومت له اوامرو سرغړونه کوي. دینی عالمان وایي د کرونا او دې ته ورته ناروغۍ باید جدي ونیول شي او اسلام موږ ته ترې د ځان ساتنې امر کړی. مولوی عبیدالله بهاري وویل
چې د طاعون مرض دا تاسی پخاندا او استهزاء ماخله، دا د الله عذاب دی. ځان وساتئ د هغه عذاب نه چې واجب ظالمانو ته نه رسي، بلکې ټول مسلمان، کافر، نارینه، زنانه، بدعمله، نیکعمله، ماشومان، دیوانیان، دارنګي دا ټول به کې بیراي. او که ځان نه ساتئ پدیم پوه شي چې د الله عذاب به ډېر سخت.
د ارشاد حج او اوقافو رئیس فضل معبود احساس وایي که ټولنه د علماو او روغتیایي کارکوونکو خبرو باندې عمل وکړي نو له کرونا سالمه پاتې کیدی شي.
په کونړ کې ټول علما کرام په دې باندې متفق دي چې د کرونا د مخنیوي لپاره د طبابت او د اسلام سپارښتنې دواړه یو دي.
په کونړ کې په داسې حال کې دینی عالمان خلک د کرونا د مخنیوي لپاره کلکې مبارزې ته دعوت کوي چې د کرونا وایرس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی، په زرګونو کسانی وژلي، له 200,000 زیاتې رنځوران کړي او په ګڼو هیوادونو کې د ژوند چارې په ټپه درولي.
له کونړ نه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اورېده. په یاد وساتئ قدرمن اوریدونکو چې له خلکو سره تل یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسې ته سرایت ونه کړي. د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2019 کال کې د ښځو پر وړاندې تشدد د وړم کال په پرتله زیات و. د کمیسیون په خپل نوي راپور کې ویلي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې تر ټولو لوړه فیصدي ژبنی او رواني تشدد دی چې دوی 1,003 قضیې ثبت کړي دي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي زیاتېدل مني او د دلایلو په برخه کې وایي چې علت یې د اړوندو ادارو ترمنځ نه همغږي ده. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په تیرو 2013 او 2019 کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلي په 2019 کال کې د 2013 کال په پرتله د ښځو سره تاوتریخوالی 8.4% زیات شوی دی. راپور زیاتوي په 2019 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 4,693 قضیې ثبت شوي، په داسې حال کې چې په 2018 کال کې دا شمېره 4,309 شوه. راپور له ښځو سره د تاوتریخوالي ډولونو ته اشاره کړې او لیکي په 2019 کال کې ژبنی او اروایي تاوتریخوالی د 2018 کال په پرتله 4.2% زیات شوی. خود تاوتریخوالی نور ډولونه لکه اجباري نکاح په بدو کې د ښځو ورکړه او د واده په پلمه د ښځو پیر او پلور 4.2% کم شوی دی. له ښځو سره تاوتریخوالی په اړه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په دې 2 کلنی راپور کې د تاوتریخوالی بڼې یا نوعیت ته هم اشاره شوې او ویل شوي په 2019 کال کې د تاوتریخوالی له ټولو 4,693 پیښو څخه 1,315 جسمي، 1,090 جنسي، 1,003 ژبنی یا اروایي، 840 اقتصادي او 410 شي د تاوتریخوالي نور ډولونه دي. راپور زیاتوي د وړم 2018 کال په پرتله په 2019 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې د وهلو، ټکولو، وژنو او د صحرایي محکمو قضیې زیاتې شوي، خو د جنسي زورونې پیښې بیا یوازې 1% کموالی ښیي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کې د ښځو د ملاتړ کمشنرې شبنم صالحي د تاوتریخوالي د زیاتېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیت نشتون، د دولت ضعیف حاکمیت، له مجازاتو څخه د بخښنې کلتور، له دندې ناوړه ګټنه، اداري فساد، د تاوتریخوالي اړوند قضیو کې د بانفوذه کسانو مداخله، په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې له خلکو سره د غیر قانوني وسلې شتون، له مجرمینو سره جدي چلند نه کول، د کورنیو لخوا د قربانیانو نه ملاتړ، د عامه پوهاوي نه ترلاسه کول، د نشه یي توکو کارول او بې وزلي او بیکاري له ښځو سره د تاوتریخوالي تر ډېرېدو علتونه دي.
په راپور کې د ښځو وژنې ته اشاره شوې او راغلي کمیسیون په 2019 کال کې د ښځو د وژنې 238 قضیې مستندې کړي دي چې 96 پیښې ناموسي وژنې دي. د راپور پر بنسټ دا شمیره بیا په 2013 کال کې 201 شپته وه. په راپور کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ښځو د وژنو فیصدي 80% ښودل شوې ده. د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې 14 صحرایي محکمې شوې چې ټولې په غور او فاریاب ولایتونو کې ثبت شوې دي. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې دا شمیره 10 ښودل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم مني چې له ښځو سره تاوتریخوالی د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. د دې وزارت ویاندی رویا د درس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له ښځو سره د تاوتریخوالی د ثبت شویو قضیو زیاتوالی د اندېښنې وړ نه دی.
د ادارو ترمنځ کمکاري شته. موږ نشو ویلی له ټولو هغو کارونو کې چې شوي موږ راضي یو. موږ سره له دې چې عدالت غوښتنه هم کړې، ولې ادارې شته چې له موږ سره یې په دې برخه کې مستقیمه همکاري نه ده کړې. دا ستونزه په ټولو دولتي ادارو کې شته.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2 کلن راپور خپروي چې د ښځو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د افغانستان حکومت لا هم د هغو قضیو په څېړنه کې پاتې راغلی په کومو کې چې په ښکاره ډول له ښځو سره زور زیاتی شوی دی. د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه وایي حکومت باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بنسټیز اصلاحات راولي او تر خوا یې د رهبرۍ په کچه د ښځو ونډې ته هم پام زیات کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د امیروختي وزارت وایي تر اوسه په دې هیواد کې په کورونا وایروس تخته کسانو 141 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امیروختي وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې غونډې ته وویل چې ډېرې دغه پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. د زابل د والي وین ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په ارغنده ولسوالۍ کې وسوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې شپږ افغان سرتېري پکې وژل شوي دي. بلخوا په هلمند کې هم د چارواکو خبره د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسوالو طالبانو بریدونه کړي دي چې دوه افغان سرتېري پکې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د بادغیس د والي وین نجم الدین برهاني هم ازادي راډیو ته د امنیتي وکونو پر یوې پوسټه د طالبانو د بریټ خبره وکړه چې په خبره یې په دې بریټ کې یو پولیس افسر وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. دغه چارواکي طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کشف شوی دي. دغه وزارت یوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امونیم نایټریټ په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی چې د غوریان ولسوالۍ څخه د پولیسو لاس ته ورغلی دی. په ایران کې د کورونا وایروس له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې 111 کسان مړه شوي دي، چې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر 2500 تنو ته ورسېد. دغه راز په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 93,118 پیښې هم ثبت شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې هغه فدرالي سپارښتنې چې له خلکو غواړي په کورونو کې پاتې شي د اپریل تر پایه یعنی 1.5 نور وغځول، او ازبکستان د دې هیواد د ټولو هوایي ډګرونو فعالیتونه وځنډول څو د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي سره مرسته وسی.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ په امریکا کې د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي په مقصد پر ورځنیو فعالیتونو بندیز یو میاشت نور وغځاو. په امریکا کې د خلکو ترمنځ د وطن د ساتنې موده 15 ورځې اعلان شوې وه چې نن پای ته رسیږي، خو ډاکټرانو ټرمپ ته مشوره ورکړه چې له احتیاطي تدابیرو پرته د کورونا وایرس له کبله شاوخوا 1 میلیون امریکایان مړه کېدای شي. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خلکو ترمنځ د واټن ساتلو په هدف پر تګ راتګ او عادي فعالیت د اپریل تر دیرشمې بندیز وغځاوه. د امریکا ډیری ایالتونو او ځایي حکومتونو د خلکو پر تګ راتګ او راغونډېدو کنټرول سخت کړی دی. د راپور له مخې لومړی ترامپ غوښتل چې په بندیز کې لږ څه کمی راولي، خو د دوو سلاکار ډاکټرانو د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس پینډمي ښایي تر 2 لک پورې امریکایان ووژني. دا پر دې سربیره چې شاوخوا ټولو امریکایانو ته په خپلو کورو کې د پاتې کېدو ویل سوي دي. د حساسیت او انتاناتو د ملي څانګې رئیس ډاکټر انتونی فاوسي په سپینه ماڼۍ کې د کانفرانس پر مهال وویل چې دا اټکل پر ساینسي میکانیزم ولاړ دی. د دوی پر ټینګار وروسته ترامپ قانع سو چې د ټولنیز واټن یا د خلکو ترمنځ د فاصلې ساتلو موده د اپریل میاشتې تر دیرشمې وغځوي. په همدې حال کې د کورونا ویروس پر وړاندې د کاري ډلې هماهنګ کوونکي ډاکټر ډیبورا بریکس وویل چې پر دغو ټولو محدودیتونو سربیره ښایي له 80,000 څخه تر 2 لک پورې امریکایان د کورونا ویروس له کبله مړه سي. تر یکشنبې پورې په امریکا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 1,40,000 ته زیاتې سوې او د دې ویروس له کبله شاوخوا 2,500 کسان مړه سول. یوازې په نیویارک کې د مړو سوي شمیر تر 1,000 زیات سو. د نیویارک ښاروال بل ډی بلاسیو خبرداری ورکړ چې دا ښار یوازې د یوې اونۍ روغتیایي اسانتیاوې یا تجهیزات لري. د امریکا د روغتیا او انساني خدماتو ادارې اټکل کړی چې که د کورونا ویروس ناروغي د کال تر پایه دوام وکړي، امریکا به 3.5 میلیارده ماسکونو یا مولونو ته اړتیا ولري. حکومتي لارښوونه د خلکو پر یو ځای کېدو او د لوی عمر او له مخکې ناروغي لرونکو خلکو غواړي چې کورو کې پاتې سي. خلکو ته ویل سوي چې له کوره کار وکړي او پرته له اړتیا سفر او سودا ته ونه وځي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلن.
ته اوس درو ته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ که نه،
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور نه راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته لاس ویلوي داسه.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ماته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته عکسي، بیا دغه عکسي وینې نه دې مشرین دې څه وکړه؟
مو دې ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسي د دې سي وکړي، دا وایي دې سي دې سي وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پیکی داسی و مور ده چه خپل شپک کلن زویتا دی آغا پا ماشمانه جبه کسی وی
دی خوب وقتی شی یا زین وقتی آغا زره تنگ شی دی تفریح پا شکل زورتا زین دی ماشمان کسی پا دیر خواگه جبه چه آغا مورانی ساسات و عاطف آمور سر ملوی دا زویتا میغا کسی کاوما چه زین وقتون دا کسی معمولا دی شپیل خورتا کم چه آغا ورتا پا خطو گا غوگ می او ورورو دی امده کسو پا رو دو سر خوب هموری کلب دی ورز پا جیران کم چه آغا نور و کارون خستکی یادا چه ماشمان نی چه آغا سر لوبیو کی نزد آغا لزان سر کنام و دی ماشمان و پخانی قسی بایانام و دا قسی ورده کام چه ما زویتم دیر خواندور که او آغا پخپل آغا دی ماشمان پل حجریر جالب سوال نمرانه که نزد بیا دی هموغ پا منطق پا اساس ورده چه دی دا دی منول ورده ورده جواب ورکام بزا که چینی قصه چه دیر مشهوره ده او دی بابا خارکش قصه ده بادشاه دی زوی قصه او یا بلا قصه چه منگ پلاو دیره دو دی بادشاه دی لور قصه ده
ماشوم ته د کیسه د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وی داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وادا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلاټ باندې موږ ته تل قصې کوي خصوصا کله چې تیار بوا یا برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسې په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي تاسو پوهیږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي کله کله د عدل او دې قسم کیږي ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکري رغونه ده ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي دغه داستانونه چې دي یو خود ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي د قلم او کتابچې سره آشنا کوي
کراس دې چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ یو د میګي قصه ده د کوتر یو د چیشي قصه دغسې اکثرا د ماشوم د پاره چې کومې قصې ویل کیږي اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وی دغه سقسی چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅی د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خی غنو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمی وي ماشوم نه خوخی هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غلې شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپل لوست نشي کولی کراسو د کیسې د ویلو ژبې ته په سره کوم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي یعنی هغه د لوی د پاره نه ده نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم خوند واخیستای شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کلی قصې لاخه
پرته له شک مون چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړی چې یو شاته فکری لوری ورکوئ بهترین وسیله چې دا د مطالعه ده د کتابت ده او بالاخره د دغې برخې سره آشنایی ده بی له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشومی در سره مني او په ډیرې اسانۍ مني خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړوي بهترینه مسله چې دا هغه هم د ماشوم د اسانی ادب ده کیسه ایز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د دار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا پاینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري که استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سړی مشهید د لوبو له میدان یوې بلې اونیزي خبرونه ته مو زیکرم الله کرام هرکلی کوم. په دې هیله چې تیر اونۍ مو په خوښۍ سره تیر کړی وي، د دې اونۍ په خبرونه کې له بده مرغه بیا هم درته د ورزشي فعالیتونو په اړه هیڅ نه لرو، ځکه د افغانستان په ګډون په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په ورزشي فعالیتونو باندې بندیزونه لګیدلې دي. د راپورونو په اساس د اولمپیک نړیواله کمیټه او جاپاني تنظیمونکي په سکنی دوبی کې د اولمپیک د پلان شوي او نړیوالو لوبو لپاره د نوې نیټې په اړه هم غور کوي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې تنظیمونکي پر دې غور کوي چې دا لوبې له ټاکلې نیټې څخه په یو کال ځنډ، یعنی راتلونکي کال ترسره کړي. په دې راپور کې چې تیره ورځ پور شوې راغلي د توکیو لوبې چې تیره اونۍ د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډول شوې، ښایي د 2021 کال د جولای په 3 پایل او د پای مراسم د اګست په 8 ترسره شي. د سګنیو لوبو لپاره پلان دا و چې د جولای په 3 پایل شي او د اګست تر 9 پورې دوام وکړي. د معاصر اولمپیک په 1024 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دې لوبو نیټه د یوې ساري ناروغۍ له کبله بدلېږي. خو دا لوبې د جنګ جګړو له کبله کله ناکله ځنډېدلې دي، چې یو مثال یې په 1940 کال کې د توکیو د اولمپیک ځنډېدلو. د یو بل خبر له مخې، ښایي د هندوستان د کرکټ تر ټولو ستر کورنۍ لیګ آی پی ایل سیالۍ هم تر نامعلومې نیټې وځنډېږي. ټاکل شوی وه چې دغه سیالۍ د رواني مارچ میاشتې په 9 یعنې 13 پایل شي، خو د کورونا وایرس له امله 13 پایل نه شوي او ډېر امکان شته چې د سږ کال آی پی ایل سیالۍ لغوه شي. خو درنو اوریدونکو، د خوښۍ خبر بیا دا دی چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له بېوزلو سره د مرستې سینه ډبولې. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو راشد خان، حشمت الله شاهدي، آفتاب علم او نجیب الله زدران په خپلو فیسبوک پاڼو لیکلي چې تر خپلې وسې به له اړمنو افغانانو سره
مرسته کوي. راشد خان بیا په خپل ټویټر پاڼه په یو جلا پیغام کې ویلي چې د شاهد افریدی له خیریه بنسټ سره هم مرسته کوي او له خلکو غواړي چې په کورونو کې پاتې شي. اخوا د رزمی لوبو اتلانو احمد ولی هوتاک او باز محمد مبارز هم اعلان کړی چې له اړمنو خلکو سره د یو شمیر خوراکي توکو مرسته کړي او دا لړۍ به همداسې جاری ساتي. دغه شان د فری فایټ افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی بیا تیره ورځ له افغان حکومت سره د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف 1,50,000 امریکایي ډالر نغدي مرسته کړې ده. دا چې عبدالسمی فیضی دغه رقم چاته سپارلې او د دې اراده لري کنه چې نورې مرستې هم وکړي. همدا اوس را سره ښاغلی فیضی د ټلیفون پر لیکه میلمه دی. فیضی صاحب ستړي مشئ که پایلې له دینه کوچي. اصلا دغه 1,50,000 امریکایي ډالر چې یادیږي تاسې له حکومت سره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې مرسته کړې د حکومت کومې ادارې ته مسپارلې دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسې قدرمنو اوریدونکو ته. موږ دغه پیسې 13 ورځ د کمیټې ملي اولمپیک یا تربیت بدني دا چې موږ دا هغه دی څنګه زه تاسو ته زموږ کور د ورزشکارانو کور د هغوی موږ هغوی ته ور وسپارلې نو دا وی خپل پیږي چې له چا سره دا پیسې شریک کړي او چاته ورسي. زکه زمون یعنی ستاسو مرجع هم دغه ده د تربیت بدني زمون کور دی زمون مشر دی هلته موږ له هغې سره کېناستو دا پیسې مال د رسانو په حضور کې د مشرانو په حضور کې تسلیم کړې او د هغوی
فیضی صاحب سومره ډاډ موجود دی چې ستاسې دغه اصول شوی رقم 1,50,000 امریکایي ډالر به په ځای باندې ولګېږي؟ ځکه لوی انتقاد دلته دا موجود دی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې فساد موجود دی او مرسته شوی پیسې عموما په هغه اړمنو خلکو ته نه رسیږي یا هم په هغه سمو ځایونو باندې نه مصرفېږي. سومره ډاډه یاست تاسې؟
ایمانی وجدانی وجیبہ وظیفہ یعنی اجرا کرا ما خپل صدقه وکړل خپل د ملت سره.
فیضی صاحب سه احساس شو چې بالاخره مجبور کړی په دومره ډیر شمیر پیسې تاسې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې مرسته وکړي؟
دغه وطن په موږ باندې حق لري. زه دغه ټول وطنوال دومره رسول یم یا دومره یعنی دمدې ځای ته خپل دی وطنوال خپل ولس رسول یم. دغه پیسې چې ما مطلب ترلاسه کړی یا پیدا کړی دغه 2 کال زه د ایم ایم ای فری فایټ لوبو کوم چې په شلو نړیوالو لوبو کې ما د افغانستان استازیتوب کړی او دغه لوبو پیسې ما خپل لوبو نه په حلال یعنی حلال باندې خپل مت زور ګټلې. نو دا چې دولت اوس ضرورت لري او زه به نورې لوبې وکړم دا پیسې به بیا زه پیدا کړم خو اوس زموږ لپاره دغه د انسانانو ژوند ژغورنه دا مهمه خبره ده چې زموږ وطن کې دغه تدابیر ونیول شي. نو له ټول هغه مشرانو تجارانو واغ لوبغاړي چې یعنی وس لري توان لري باید دې سخت ورځو کې خپل وطنوال سره خپل دولت سره یعنی مرسته وکړي چې دا ډېره مهمه خبره ده. زه دې تاړ کړم چې ما یعنی خپل دغه ما په 2 کلو کې خپل ځان لپاره رسانو کې ما ویل چې ما 2 لک ډالر یعنی ما ځان ته سرمایه برابر کړی و چې دی افغانستان لپاره دا 1.5 لک ما صدقه کړه چې تر څو زما وطنوال او زما وطن
فیضی صاحب پم دې باندې غږی ګویل کیږي داسې چې دا پیسې عموما هغه میډالونه چې تا ګټلی و هغه دې بیرته پلورلې دي او دا پیسې دې پر برابر کړې دي همدغه څه دا کنه دا نغد تاسو درکل شي وک څنګه؟
نه نه دا خبر نه ده. دا شاید میډالونه نه خرڅیږي هغه زما ویاړ ده. مانوی یعنی مادی ارزش هم نه لري ما لپاره د سترو میډال دا پیسې زمونږ هر لوبې نه وروسته مونږ ته پیسې هغه سازمان هغه وطن راکړي. زمونږ هر لوبه تقریبا 25,000-1,500 ډالر بورد چې مونږ کوو 10,000-15,000 زیات دا مونږ ته لوبې په جایزه کې چې مونږ کله لوبه ګټو هغه سازمان مونږ ته دا لوبې دا پیسې راکړي. دا زموږ د میډالو
د نور مرسته د کول هوډم لری ک چرته مو الله ست داري او شتمنی راشي
ولې نه الله دې ماته نور راکي الله دې زما صحت کامل او لږ چیز د افغانستان لپاره بیا لوب یو کم بیا ویاړونه راوړم پیسې ترلاسه کوم زما د ټول ژوند خپل وطنوال خپل ملت نه جهروم پیسې خو هیڅ خبره نه
او فیضی صاحب که دا مرستی نه راتیر شو سره له دې چې د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې په افغانستان او ټوله نړۍ کې په ورزشي فعالیتونو باندې بدنیزونه لګیدلې تبا ستاسي ورستۍ لوبې بم د دغه وایرس خپرېدو لامل ځنډیدلې وي او ستاسي دلته په داخل د افغانستان کې چې ورزش کوي تبا ورزشکار چې بي ورزشه پاتې کیږي خو دا ډېره سخته ده کوم ډول ورزش کوي تر څو لک تر لک ساسي صحت هم تضمین وي او د دې ترڅنګ د کرونا وایرس مخنیوي هم شوی وي
او دا خو ټول دوستان ټول وطنوال په دې شاید دی خبر دی زما په 12 د اپریل اوکراین هیواد کې په لوبه چې د همدغه وایرس له کبله راغله لوبه ټول وځنګیدل او زه نشم کړی دی لوبه تلاشم راځم تاسو جواب ته د ورزش زموږ کلبونه د ازما خپل شخصي کلب هم بند دی یعنی په مجموع کې افغانستان کې ټول کلبونه د ورزش بند دي نو زه خپل کور کې ما ځان ته داسې وسایل جوړ کړي دي زما ورور دی ما سره مرسته کوي یعنی کوم تمرین چې هغه ماته لاپ نیسي دغه نیسي په کور کې کوو نو دا ماشین د منډې ده او بعضې دا د جیم حرکتونه دا خپل ټول ما ځان ته په کور کې برابر کړي دي زهر مازدیګر یو ساعت یعنی اوس قرنطین کې مې بس خپل تمرین په کور کې جاري ساتم
او نور ورزشکارانو نه مغوښتنه څه ده چې په دغه سخت حالاتو کې سره لدی چې د کرکټ یو شمیر لوبغاړو د رزمي لوب یو شمیر لوبغاړو د مرستې مجمنی کړی دی اساس غوښتنه تر سره
غوښتنه مې دا ده چې راځي ټول یعنی څوک چې وس لري د پیسې به بیا پیدا شي ځکه همدغه وطنوال دي چې موږ په دعاګانې کوي موږ یې سهول یاست موږ ملاتړ کوي چې موږ دونه پیسې ترلاسه کړي او موږ دارایي پیدا کړي نو دا باید دې سختو ورځو کې موږ بیرته په دې وطنوالو باندې یعنی مصرف کړو دوی سره کومک وکړو ټولو نه دا غواړم چې مرسته وکړي او راد شي لاس په لاس وکړي تر څو دا وطن د دې بحران له دې بدبختۍ وباسو نو دا په دې نه کېږي چې زه یو بوجۍ وړه یا یو بوجۍ وریجې واخلم یو کور شاته فیسبوک لپاره عکس واخلم مالا تر اوسه خپل صفحه کې دا خپل دغه مرسته چې کړې ده نشر کړم نه دا د دې یعنی زنه لایق هم نه بولم چې فیسبوک کې شه خو دوستانو دا نشر کړ زما تاسو پیج صفه او فیسبوک ما نه دی لیکلی نه مې نشر کړی ځکه صدقه یو لاس نه بل لاس باید خبر نشي نو دا کسان چې د دې کې خیر دا یو بوجه وړم دی او چا په درد خور کې یو فامیل پی یعنی یو میاست یا 15 شپې به گزارو کې خو راځي تاسو ډیر پیدا کړی په دې یو بوجه وړو هیڅ هم نه کیږي وکه چې یو لک دوه لک ډالر درې لک ډالر هم پیدا کړي خیر 50 زره د وطن لپاره اوس دغه کوي ادیا کوي قرباني کوي صدقه کوي چې تاسو فامیل تاسو ته والله نورې درکړي تاسو فامیلونه به خدای وساتي د ټولو دوستانو له ټولو هغه کسان چې لري پیسه دار دي باید مرسته وکړي دغه وخت دی ځکه دا کرونا وایرس تاسو ټول موږ شاهد په ایټالیا کې چین کې ایران کې څومره کسان له منځه لاړل که بد بختانه دغه مرض موږ ونیسو نو دا پیسې یعنی موږ ونیسي دا څو چې پیسې شتمن دي دا لري که دا مرض ونیسي او دوی له دې دنیا لاړ شي دا پیسې به هغوی څه ګټه وکړي
ډېره زیاته مننه فیضی صاحب الله دې اجرونه درکړي کور مو ودان د آزاد مبارزو یا فری فایټ افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و چې د افغان حکومت سره د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خپلو 150,000 امریکایي ډالرو د مرسته شوو پیسو په اړه خبرې کولې درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه د دیونې خبرونه هم پای ته رسیږي په دې هیله چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د روغتیا پالانو لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي هڅه وکړي چې په کورونو کې پاتې شي بې ځایه په ښارونو کې ونه ګرځي د ګڼې ګوڼې نه په ډکو سیمو کې ونه ګرځئ، هلته لاړ نه شئ، او د دې تر څنګ خپل لاسونه د ورځې لږ تر لږه د شل یا دیرش ځلو لپاره په صابون باندې ومینځئ، او ویټامین سي لرونکي خواړه وخورئ، دغه شان ویټامین ډي چې په لمر کې ډیره د لمر ته پاتې شئ تر څو مو د بدن مقاومت زیات شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې د الله په امان.
شی ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.